شمالي ولایتونه کندوز، بدخشان، تخار او بغلان په دې وروستیو کې د جګړو ښکار شوي او وخت نا وخت وسلوال طالبان په کې د ځینو ولسوالیو د نیولو هڅه کوي. د بدخشان، یمګان او اردوج ولسوالۍ د طالبانو مستقیم ګواښ سره مخ دي. څو ورځې وړاندې طالبان وتوانېدل چې د کندوز د اشتیارچي ولسوالۍ هم له حکومت څخه ونیسي. دا مهال جګړه د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ روانه ده. یا د ولسوالۍ هم څو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا نیول شوې وه چې اوس په کې د حکومت او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. ورته مهال د تخار ولایت د خواجه غار او ځینو نورو ولسوالیو چارواکو هم له مرکزي حکومت څخه د مرستې او چمتووالي غوښتنه کړې، ځکه هغوی هم له کندوز ولایت څخه د ځان پر وړاندې ګواښ ویني. د هیواد په شمال کې د جګړو یوازینی لامل په پاکستان کې د تروریستانو پر وړاندې عملیات په ګوته کیږي. چارواکي وایي همدا عملیات لامل شول چې وسلوال مخالفین د هیواد ګڼو سیمو ته په خاصه توګه کندوز او بدخشان ته راشي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي عبدالولي نیازي د چویل راډیو ته وویل چې په شمال کې د جګړه مارانو یوه لویه برخه بهرني وسلوال دي. هغه وویل
حدودا 1000 نفر طالبی مسلح در بدخشان.
د زیرو په شاوخوا کې وسلوال طالبان د بدخشان په بلابیل ولسوالۍ کې د حکومت پر وړاندې جګړه کوي. په دغه زیرو وسلوالو طالبانو کې تر 300 ډیر بهرني تروریستان دي، لکه چچنیایان، ازبک، چینایان او تاجکان چې په بلابیلو ژبو خبرې کوي.
نیازی وایي دغه وسلوالو طالبانو ته د توپخانې او شاه سلیم له لارې له پاکستان څخه وسلې راوړل کیږي او همداشان زیاتوي چې طالبان له افغان ځواکونو څخه د بریدونو پر مهال هم ډېرې وسلې ترلاسه کوي. هغه وایي که څه هم تر اوسه وسلوالې مخالفې ډلې تر سپین بیرغ لاندې جګړې کوي، خو زیاتوي چې په دې وروستیو کې له داعش سره د یو ځای کېدو په موخه یې ډېرې ناستې ترسره کړي دي.
ما دیروز د بدخشان بودم، چیزی که ما معلومات دارم قرار است تا چند
زیده تو ورځی په بدخشان کې وم او معلومات می دادی چې تاکل شوی هغوی یعنی طالبان په دی ورځو کې د داعش تور بیرغ پورته کړی او د داعش تر نامه لاندې کار وکړي.
داعش بالا بکنن و به نام داعش ته اونجا کار وکړي.
دغه استازه وایي شونه ده چې وسلوال مخالفین ځینې نور سیمې او ولسوالۍ هم ونیسي او لا دې ځایه منځنۍ آسیا او چین نام نکړي. په وروستیو کلونو کې که څه هم وسلوال پاڅونونه ترسره شول، خو اوس د هیواد په شمال کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره ځینو لوړ پوړو چارواکو په تشکیلاتو لاس پورې کړی. دا کسان وایي پوځ او پولیس په یوازې توګه نشي کولی چې د تروریستي ډلو پر وړاندې مقاومت وکړي، نو له همدې کبله یې له خلکو څخه جوړ شویو تشکیلاتو ته زړه ښه کړی دی. وروستي رپورټونه ښایي چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور د طالبانو د ځپلو لپاره اتحاد کړی. له دغه اتحاد څخه خبرې سرچینې وایي چې د ملي جنبش او اسلامي جمعیت ګوندونه سره یو ځای شوي او د ولسمشر غني امر ته په تمه دي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې خپلې کړنې پیل کړي. ویل کېږي دغه دواړه چارواکي توانېدلي چې تر 2000 ډېر وسلوال کسان برابر کړي او یوازې د ولسمشر امر ته په تمه دي. په ولسي جرګه کې د فراه ولایت د خلکو استازي سمیع الله سمیم چې له دغه جریان څخه خبر دی دوچویل راډیو ته وویل
بس هروش یعنی یک نقطه بود کې
د هغوی ادواړو یعنی دوستم او عطا بحث پر دې وټکی راڅرخېده چې که ولسمشر د سرکومندان په توګه د کړنو اجازه ورکړي، هغوی به د خلکو، هیواد او نړیوالې ټولنې د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي، خو داسې بریښي چې اجازه یې نه ده ورکړې. گنی اوسی باید کړنې لیدل شوی وای.
بلخوا ځینې نور استازي بیا دا ډول وسلوال تشکیلات او کړنې د ملي ګټو او ثبات په زیان بولي او وایي چې په دې سره د مرکزي حکومت رول کمزوری کیږي. د ولسي جرګې غړي شیرولی وردک په دې اړه وویل
د شمال له دفاع دا نه د دوستم تنها کار دی، نه هم د محقق، نه هم د تانور، دا بلکې د افغانستان د حکومت او د دولت او د افغانستان د ملت کار دی. باید موږ د افغانستان د شمال نه په هر ترتیب باندې چې باید دفاع وکړو، لیکن هم چې ائتلافونه د نجیب په وخت کې ښه نتیجه نه ده ورکړې، حتی د نجیب حکومت د سقوط سره مخامخ کړه. د محلي ملیشې جوړول به آهسته آهسته د مرکزي ادارې د کنټرول نه وځي او دوی به بیا د شخصي اهدافو د اهدافو د لاسته راوړلو
وردګ وویل دا ډول غیر مسؤولې ډلې به په شخصي ګټو پسې لاړې او مرکزي حکومت به له سقوط سره مخ کړي. خو ځینې نور استازي بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو بریدونو پر وړاندې درېدل د خلکو دنده ده تر څو له خپلو کلیو دفاع وکړي.